دا مشال راډیو د ستړي مشي وخت مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي. تازه خبر دا دی چې چارواکي وایي د افغانستان هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسودیار د موټرو پر کاروان ځان وژونکي حمله شوې ده. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار ملک تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سید نجونو کالج یو زده کوونکي نوشین احمد مشال ریډیو ته وویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول سي خراب دي او لکه نور دي زمونږ نه شروعات دي چې دوباره بیا سلسله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دي. ام زګن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دلته وخت نه کوي چې بل بلڈنگ را کی چې زمونږ ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی و انجینران د ودانیو حالت لیدو تاسوولي او کزین ودانی د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست پکوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحام خان سره طلاق شوی دی. د ګوند ویاند نعیم الحق نن پاکستانی رسنیو ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو. خپل عمران خان پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د ده او د ریحام د کورنۍ لپاره له تکلیفه ډکه خبر ده او زیاته کړي چې له خلکو خواست کوي چې د دوی د شخصي ژوند خیال وساتي. ریحام خان هم پر خپل پاڼه لیکلی چې دا او عمران خان سره جلاس ول او اوس به د طلاق لپاره درخواست جمع کوي. د پاکستان مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې ریحام خان ته د عمران خان نږدې ملګری جانګیر ترین 8 کروڑ روپۍ حق مهر ادا کړی. خو عمران خان په ټویټر پاڼه ویلي چې دا ګنګوسی دي او د پیسو د ورکړې خبره بی بنیاده ده. دواړو واده شاوخوا 10 میاشتې مخکې سوی وو. عمران خان تر دې وړاندې هم له یوې برطانوي جمایما سمیت سره واده کړی وو او وروسته هغې ته هم طلاق ورکړ. پاکستان وایي د روس ولسمشر د اسلام آباد سفر ته سترګې په لار دی. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اونیزي خبرې غونډې پر مهال وویل
مونږ روس سره په هر څانګه کې تعلقات زیاتول غواړو او ماضي کې د پاکستان او روس ریاستي او حکومتي مشرانو ترمنځ دورې هم شوي دي. مونږ د روس صدر پاکستان دورې ته هرکلی کوو.
قاضي خلیل الله دا نو ویلی چې روسی ولسمشر به کله د اسلام آباد سفر کوي. پاکستان او روس په دې وروستیو کې یو بل ته ډیر نږدې سوي دي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پوری کړی چې د دوی له تنخواګانو څخه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تیر ورځ په بونو کې تر غونډې وروسته مشال ډوتول په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړې دي. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ور نه کړل شوي نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسله چیړي. افغان چارواکي وایي د هلمند په ناتالي ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځان وژونکي حمله شوې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دغه ځانمرګي حمله نن 3 بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجر په سیمه کې د یوه کور کرولا او ډوله موټر په واسطه شوې ده. ښاغلي عمر زیاته کړه چې په دغه حمله کې مرګ ژوبله رامنځته شوې خو د دقیقو ارقامو په اړه څه ونه ویل. پر همدې حال د هلمند امنیت قمندان نبي جان ملاخیل مشال ریډیو سره خبرو کې د ځانمرګي حملې تایید وکړ خو د مرګ ژوبله په اړه څه ونه ویل. د یادونه وړ ده چې د نادلي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د څو ورځو را پدې خوا د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ د جګړو رپورټونه ورکړل. تر دا مهاله د وسوالو طالبانو د دې حمله په اړه هم څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې دوهم رسیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمد احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل افغانستان اوس د داعش په نوم له یوه نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسیک قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر را پیدا شوی، په دې کې باید دوی موږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
نظیر احمد دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د امریکا مخکښه جمهوري غوښتونکي سینیټر جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما پر ستراتیژي تنقید کړی دی. د افغانستان نورستان چارواکي وایي په برګمټال ولسوالۍ کې د وسوال طالبان په حمله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او اووه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د نورستان والي حافظ عبدالکریم نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي پر برګمټال ولسوالۍ له څلورو طرفونو حمله وکړه چې تر ناوخته دوام درلود. والي زیاته کړه چې سیمې ته د دوی تازه دمه سرتیر رسیدلي او د وسوال مخالفینو د حملو مقابله کوي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې نن په دوم ورځ هم روانې دي. د خبرې بیګا شپه د شپې تر ناوخته پورې وي. د شام ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړي ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روس سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شانن بیګا وویل جان کیری غواړي ایران او روس ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر بی بی سي ته ویلي که د سولې خبرې نه وي نو دوی به د اسد مخالف فانو ملاتړ کوي. واشنگتن وایي د جرمني د راپ موسیقي یو سندرغاړی چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. ډینیس کاسپرت چې د برلین اوسیدونکی و د راپ موسیقي یو پیژندل شوی خیله هنرمند په 2012 کال کې له داعش ډلې سره یو ځای شو. امریکایي چارواکي وایي دغه جرمني شهري د اکتوبر په 14 نیټه له دوو نورو وسوالو سره په شام کې وژل شوی دی. واشنگتن ویلي ډینیس کاسپرت داعش ته د نوو وسوالو په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو په راجذبولو کې کوي چې په جرمني ژبه خبرې کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. پېښور کې بسیط نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 10 او په کوټه کې 25 او 50 وي.
دروونکو تاسو د مشال اړین خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اړین ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې زلزلې ځپلو سیمو کې امدادي کاروایانې روان دي خو خلک له حکومت شکایتونه لري.
کمې دوې شوې وې په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي نه په ټایم باندې ډاکټر راځي.
د مومندو دانشکول اوسیدونکي وایي چې د زلزلې وروستو حکومتي مرستې د نشت برابر دي.
مونږ څنګه امداد کولای شو راتوي کو کني شي الله دې مړ شي خدای کړی کار دی بیا دې پراتیم دي چې څه مونږ مو دا ټول چیری ویری دا برندا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه مرمرې ریحام خان ترمنځ طلاق با په سیاسي منظرنامه سره اثر پرې باسي.
وختي تور باندې یو شپږ کوټې د عمران خان او سکم لیټس پیټو پروګرام کې دا هغه خپل ملي چې ما دي سره او ریحام خان دي سره ټول خاندان دي سره د یو څه خبره ده.
د پښتو ودل وتلې اداکار بدر منیر ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کول لپاره بدر منیر فاونډیشن له حکومت غوښتنه لري.
منګوایو چې لګر سلیمان اور چې سلیمان اور چې منګوایو چې دانم د بدر منیر بنوم سټیټا پارک کوم وخت کې چوک ته بسواد کې هغه هم د پنوم کړی شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته اغواګي. د زلزلې وروسته په خیبر پښتونخوا کې امدادي هلې ځلې دوام لري خو اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې دوی ته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې نه دي رسیدلې. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تیر ورځ پا په امدادي حالو زلو کارون باندې خفغان سرګند کړی دی. خو بل خو د قدرتي آفتونو سره د مبارزي صوبایي ادارا پی ڈی ایم ای وای چې د روان د زیارت ورځې پورې بعد وران شو کورونو سروي مکمل کی او خلکو تبا مالی مرستې هم ورورسبي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوس پر رپورت کې ورو.
د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلوزلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د راروان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
هیلیکاپټر په ذریعه سپیشل زرو پورې کمبل شوي رضایان شوي په دې تلبله کې وفات شوي دي یا زخمی شوي دي یا د هغوی کورونه رنګ شوي دي.
د زلزلې وروستو اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه ښکاري او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
کومې دوې شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نہ پر ٹائم مندے ڈاکٹر رضی، اور یو وہ ڈرپ لگے دنوں دوپہر بت سر زل بر نرس تورزے اور ریکویسٹ بہت کہ چہ راشا زما مریض اگر ختم شوے دے داغا وین پی رضی زد در اغلما دا خبر دا پکار دا دے چہ مو دم تا مو لکے تم سوکتلی وے ٹیم استا والے وے حالاتی معلوم کرے وے بولے چہ نہ ہلتا ہسپتال نشتا نہ غلط اثر ڈاکٹران شتا دی الاریج کے انتظامات شتا غ بوجودم دلتا نہ ملے گی نہ تسوچ وکا چہ بیا بہ ہنگو کس ملے گی او یا بہ
تیر ورځ د سواد په سیدو شریف روختون کې د زلزلې لوجی ټپی شوی دوه نور کسان مړه شوی دي او په پاکستان کې د شپږشتم اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 204 راویاته رسیدلې ده او د زلزلې لوجی په خیبر پښتونخوا کې سده پاسه 15,000 کورونه ړنګ شوی دي او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
درنو دونکو، د زلزلې د وروستو حالاتو په اړه تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونو ته تاوان رسولی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایډ بی لویر د لاسه اوس په کلاس کې نشي کېناسته. د کالج مشر وای چې د بی ایس سی د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي بیا دا وایي چې د اغیزمن شو ودانو جاج اخلي او ډیر زر به اقدامات وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې ورو.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وای چې زلزلې نه تر دې دمه 1.5 تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او لږ د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند 1.5 سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې کېنول او ریسک شو اوسه. نو موږ اوسه ټولو ته اطلاع کړی چې را کنبل سکول وی پرایمری وی یا مډل وی یا های وی نو هغه دي اسکولونه هلته شفت کی او که هغه صورتحال نه نو په کرایا باندې چرته دي ځای اونی سي.
هم متاثره تعلیمي ادارو کې د سواد پوهنتون، جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیګری کالج هم شامل دي. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو ترمخ شپړه سو جنکې زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. پدغه کې یو زده کوونکی وای
زمانم نوشین احمد دی او زه 4th year کیم. تقریبا بلډینګ ټول سي خراب دی او لګ نور دي زمون نشرات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا وړ زیات خراب دی. ام زه کې نن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دا وخت نه کو چې دا دي صحیح کی ام له دې فی الحال بل بلډینګ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثره شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولې.
کپاسټي د کالج زم سره اولريډي نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارٹ دے دمخ کے نا استاد اگوری چمگا بی ایس سی بلاک بالکل کمزے سنگل سٹوری دا التبیم سے بچت شوی ہو کمزے کے ڈبل سٹوری دا الت کے ڈیزے خراب حالت دی
دسوات طالبی اداروں او خاص کر د جنکو متاثر کالج سنزو پ اڑا دسوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر ہم دا کالج تا ورغلو دوی پ دغه مخا خبر یالانو تو اویل
چما پخلا وکتو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو قابل نه دی دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره ایس سی این ڈبلیو ایس این سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې ور دوی موږ ته رپورٹ راکړي کدی وای چې را ده اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا ایڈوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړئ
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو ترمخه متاثر شوی تعلیمي ادارو کې د شلو زورونه تر پنځه زورو پورې هلکان او جینکې زده کړې کوي او دغه بیا ودانه یا مرمت لپاره به دوی صوبائی حکومت نا مرستے غواڑی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
درنو دن کو دا گل دا ورزی پا زلزلہ کی دا پی خبر دا سلگونو حکومتی سکولونو ودانے تا ہم زیان رسید دلے دے دا پی خبر دا اندر شیر میڈل سکول پا ودانے کی درزون پیدا شی بی خلا ہم ماشومانو تا پا دا سکول کی زدکڑی ورکول کی گی دا سکول زینی زدکون کی البتا وائی وس پا سکول کی ویری گی دا زلان سبزی پر رپورٹ کی نور تفصیل اورو
د پیښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چودی شوې دي د دې سکول په چودیدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي د دریم جمعات یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چودی دي وایي چې دی او ملګری یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوړ سکول خراب شو موږ چې لاندې په پونو کې جوړ موږ په پونو ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ چودی دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروږي موږ بیا سکول سکول
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانې لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته
یاره خطر په پګشتلې من هایر د دې سره مغیم انفارم کړی دي هغه د بګر د اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو دا چې دا کیس سړي لګه خطرناک دي پرون جوړ کسي بیا د چګم د سی ان ډبلیو ورو هغه موږ راغلو هغه موږ راغلې څو کتل او هغه د مشاهده کو چې دا د کریک سړي 3.5 ایم ایم پوری دي نو هغه چې دا د کلاسون کې د دې کلاسون کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي چې سی این ډبلیو ډپارټمنټ ته چری لاړ شي هغوی سروې وکړي کایا کم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کم یوزبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه د انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګ ور لوګورې چې په هغه کې لانګ ټرم کوټنټ څه استعمال دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوه کال لګي
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې او ته لګ زیان رسیدلې دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د پیښور او د غشان د سواد کې د زلزلې روستو چې کوم شی تاوانونه او د خلکو شکایتونو په اړه تاسو رپورټونه واوریدل هم د زلزلې په اړه زو مومن ایجنسی ته د مومن ایجنسی دانشکول سیمه چې درې کلو کې د 2000 نه زیات کورونه زلزلې وران کړی دي دغه سیمه اوسیدونکو په خپل دغه کورونه جوړوي دوی وایي چې په سیمه کې هر کور زلزلې له وجې ړنګ شوی دی او حکومتي مرستې هم د نشت برابر دي نور تفصیل به له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال شانواز ترګزی په رپورټ کې واورو
دا محمد جنسی د دانشکول سیمه ولسوای چې د هغوی کورونه او د کرواندیزم کې تیز زلزلې ورانې کړي دغه سیمه ټول کورونه له خټو جوړ دي نو د زلزلې سره ټول کورونه ناز دي
زلزلې شو دي قلا کې ومه بارته مې شو ما واته پورته مې دي ځي کار ته ملي وای من څنګه ذات کوله شي را سوي کو کني شي الله دې مل شي خدای کړی کار دي بیا دې پراتیم دي چې څه من ما دا ټول چیري ویلي دا برنده
د دې سیمه زمکه هم تیز زلزلې سره ځای په ځای شلېدلې ولې سوای چې هغوی یریږي هم ځکه کور یې هم ړنګېدلې او ځمکې یې هم داسې نه دي چې ګینې کرواندې پکې وشي.
د تاله خان دا ګوی زما نوم میرزاده مې دی یاره داسې قیمت نه دی زری به پخوا راتلې خو دا قیمت زیات و دقه تنرونه مې نیولي و بس له تټون دا واړه راغوښ دې ته ولاړم بس او دس داده برول دس داده برول دس داده برول کورونو د ځان غم چا خدای پاکه خیر کې ځمکه چې دا ځمکې داسې چاودې دي فاهمه چې داسې شمولي بني ادم پکې نه وځي سخت خطرناک دي صاحبه خو څه وکړو.
اسماعیل خان نه مې وپوښتل چې څومره ولسته زیان رسیدلی؟
موږ ته پردیس کور وایو دوه نیم سوه کورونه به دې کې تعداد ډېر دی دوه دوه نیم زره خلک به پکې وي او دې ته د حکومت د طرفه هېڅ امداد له تر اوسه پورې نه دی راغلی. خیمې نشته یخنی خیمې ورته نشته دی یو شي امداد نه دی راغلی اوسه پورې.
د دانشکول علاخان ډاک او میاګانو په شمول د دغه کلو هر کور نړېدلی. حکومتي چارواکو لا هم د دغه سیمې د ړنګو شوو کورونو سروې نه علاوه هېڅ رقم مرستې نه دي کړي خو اعلان یې کړی دی چې دغه ولس سره به مرستې کولی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو. په پاکستان کې د سینې د سرطان یا د کینسر مخنیوي لپاره کار کوونکې یوه غیر سرکاري ټولنه وایي چې په جنوبی ایشیا کې د سینې د سرطان کیسونه په پاکستان کې ډیر زیات دي او د دې له وجې هر کال شاوخوا څلوېښت زره ښځې مري. د کینسر د ناروغۍ د ماهرینو د کارپوهانو په وینا د دې وجوهاتو معلومولو لپاره نه یوازې د تحقیق ضرورت دی بلکې د دې لپاره د یو ځانګړی هسپتال هم جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثره کېدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روانه هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت له منظوري اخیستل شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور وویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حال په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیات ورکول کیږي.
د پېښور
د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفورا شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوي دي د چا عمرونه چې د 20 کالو نه 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلو کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه دي ځان پوي او کاغه کې لغون دي لګردو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شیخ بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دي لکه سرمن سخ شو یا لاندې غټه کلک لغون دي نری غون دي ښکار شو یا شیپ کې فرق شو نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خیل لاس سره ګس سینا او ترخ ګوره او ګس لا سره خې سینا او ترخ پملاسي یا پولاړې تاسو پارام تاسو هغه خبره چې صحیح طریقې سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
کو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان د هرې وسله والې ډلې پر ضد بغیر له توپیره کاروایانو ته دوام ورکړي، او که افغان امن مذاکراتو کې یو هیواد خپل کردار ترسره کول غواړي نو دوی هرکلی کوي. دا خبره د بارونو چارو د وزارت ویاند په اونیزی خبری غونډه کې کړي چې نور تفصیل یې د محمد عمران په رپورت کې اورو.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسله والې ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده، د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان دا آپریشن ضرب عضب دوران دا هر قسمه وسله والې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب آپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد داره چې افغانستان کې امن وي، او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي، نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان تیره ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسله والو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایي وکړي. بل اړخ ته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلی چې د ګوند مشر عمران خان او ریحام خان ترمنځ طلاق شوی دی. عمران خان په خپل ټوټر په پاڼه لیکلی چې هغه او ریحام خان کورنۍ لپاره دا یو سخت وخت دی. بلخوا ریحام خان په ټوټر پاڼه کې لیکلی چې عمران خان سره یې خپلې لارې بېلې کړې دي او طلاق لپاره یې کاغذونه جمع کړي دي. په دې د عمران خان او د ریحام خان ترمنځ طلاق به په موجوده سیاسي منظرنامه څه اثر ولري؟ همدغه پوښتنه مې په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین نه کړې. نوموړی په جواب کې وایي
وقتی طور باندې یو سیټ بیک خوځي د عمران خان او چې کوم لیټسټ ټویټو پروګرام کې دا هغه خپل اجتماع دي سره او ریحام خان دي سره او ټول خاندان دي سره د یو تکلیفي خبره ده. خو کته چې تیرې کې ان طرف د سیاست باندې مې غور وکړي، پریکټیکلی هغه څه کوي یا نه کوي به یو ځان لټی دی. خو هغه چې سیاست کې کوم نارا او دې فکر دا و چې موروثي سیاست او دغه شان سیاست په کې نیپوتیزم وي، د فیملی خلک نږدې خلک نو دې باندې همیشه عمران خان تنقید هم کړی دی او دغه فالوورزم چې دی هغه د پاپولاریټي یو مین ریزن موږ ویل شو چې هغه یو ځخه خبره مو چې خلکو دا غنډل چې دا یو داسې لیډر دی چې هغه بچی دی داسې سیسونه چې دی هغه کس کرچ کوي. نو زما په خیال کې دی ای کې څه ټین دا چې اوس په واټره مدرسه کې په هغه نه تاسو چې اگر چې واده باندې خبرې کیږي ورسره ورسره بیا چې تاسو دا دا سلسله شروع کړئ چې سیاست کې دی هم خاص راځل خامخا یو هیومن نیچر دی. نو موږ په مګر په دې باندې ډېر نه کریټیسایز کوو چیر سړی چې دی هغه
دا وایي چې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخابات وروسته په پنجاب او سند صوبه کې هم بلدیتي انتخابات را روان دي، نو هغه کې د دې پیښې وروسته تاسو څنګه ګوري چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم مقبولیت دی یا کوم کارونه کوم روان کړي دي په هغه به څومره اغیز وکړي، دا څومره به دا متاثر کړي؟
لاہور کی بڑی زیادہ مغا داتی وای کی سب ٹائم بنی لری کی رولنگ پارٹی تھا نو اگے سے دی اگے لگا الیکشن الریڈی کی دی اگے تا ایج جو اگے تا ایج دی او پریکٹیکل ریزلٹس راش مر لاور الیکشن دی سکور کی بڑی تو ما په خیال بو پی ایم ایل ایل ان دی لیڈنگ.
په اسلام آباد کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، تزیه کاران دي، هغه دې ته څنګه ګوري؟ دا غي په دې اړه باندې سر رائے ده
څه ټیم کو چې دا ډېر ګرم 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 خبر دی او بس هر څه خلکو نه یقین وکړي چې یو خصوصا که سیلو په کې دا چې خلکو نه غزلزله مې رشوا خلکو نه چېدي هغه متاثرین مې شو حالان چې پرون نه شپې راشي او نن سهار راشي او د خبر راتلو راشي ایون بس پتیژ رایټ شو په کار هم وه چې بس نه صرف زلزله وه. لگ دیر الیکشن طرف سے رجحان پیدا شیو کو اگر سکم زلزلی والا سکم ایشو ہو اگر ایون اگر لوکل باڈیز الیکشن ہم چیزی اگر ایکلیکسٹڈ ہو اس چیزی صرف اور صرف اٹس اباؤٹ عمران خان اینڈ عمران اور ریحام خان تگا اور ڈی ووٹس تگا خبر ہے کی پل سے خبر ہے نہیں
درنو دن کو وقت شوی دے دا ما خام 15 بجے عبدالحی کاکڑ نبا دا خبرو لنڈیز باور
د سوات تعلیم اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار ملک تېر مازدیګر مشال لیدو ته خبره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحام خان سره طلاق شوي دي. د ګوند ویاند نعیم الحق نن پاکستاني رسمي تول طلاق د دواړو په خوښه وشو. پاکستان وایي د روس ولسمشر د اسلام آباد سفر ته سترګې په لار دي. د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د خپلې اوریزې خبرې غونډې پر مهال دا خبره وکړه. البته دا نه وویل چې کله به راځي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر ټول ټکلي انتظامي تور پورې کړی چې د دوی د تنخواګانو څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په ناده لوی ولسوالۍ کې د ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د مخلوط کاروان ځان وژونکي حمله شوې ده. دا حمله نن 3 بجې شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات نشته. د افغانستان ولسي جرګې دوه مرستیال د امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه خپله اوسنۍ تګلاره سره فعال کړي. د افغانستان نورستان چارواکي وایي په پرګمټال ولسوالۍ کې د اوسوال طالبانو په حمله کې 3 امنیتي سرتېري وژل شوي او 9 ملکي وګړي ټپیان دي. په ویانا کې د شام شپړ ختمولو لپاره د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې نن په دوه ورځو دوام لري. واشنگټن وایي د جرمني د راپ موسیقي یو سندرغاړي چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده امریکا په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداریو غټ کې راغون کړی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیر پیر په ورځ راغلي سلسلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک او قوم د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ده. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی وو چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اچولو لپاره څومره رقم پکار وی. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اچول کافی نه وي، نو کور به پی څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه گنجایش روباسي نو دا به حکومت لاړه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کېدی شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د ضلعو په سطحه یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردن کو له برطانی خبرودن کې ګارډین رسپانډ لیک د پاکستان سپریم کورټ پارلیمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوی د قانون د ناسم کارونې مخه دی ونیول شي. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له مجید بابر ناورو.
د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولای شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو اونۍ وروسته مخه تراغلي. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورٹی گارڈ وو او نوموړی یې په دې وجہ په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکری طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکری طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرست.
مجید بابر چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو د دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګون خلک بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې مېش خلک وایي چې تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرسندو ادارې وایي په زلزلې ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت دوی په لار کې خندان ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل شوو سیمو کې یې خپل غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر نور تفصیل راکوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپناه نه تیر کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خندونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلی کې یو ځای چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاد سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندوی توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو وستلې او دوی یوازې اویا خیمه په لاس کې لرلې نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړې. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالی نیولې ده خو ډی پی ای خبری اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوی چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
نجیب عامر چې تاسو د مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک د امریکا یوې څېړونکو ادارې لیکنه خبره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي اف 14 جنگي الوتکو پر ورکولو بحث شوی دی. په لیکنه کې راغلی اسلام آباد ته د جنگي جټ الوتکو ورکول د حق هیواد ولس ژوند نشي ښه کولی. د لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړ نه وو.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویب پاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته شوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته اف 14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای شي. پر مخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد له ورکړه به عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال شي او د ترګری مخنیول د پاکستان تر ټولو بیړنۍ کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته اف 14 الوتکې ورکوي او نور هم اسیر کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګری پر ضد د واشنگټن اتحادیه دی خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوک کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه کاری پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېری کمی پیسې لګوي. د مقالې په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 1/14 نمبر دی او بنگلاديش بیا 1/22. مقاله پر مخ وايي د پاکستاني مشرانو لخوا پر پوج زیاتې پیسې لګور او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه ورکول داسې ده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگټن ته ویل شوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته اف 14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
درنو اردوونکو د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت وسله والی ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا بیان تیر ورځ مشال اړتیا ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نشي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیري د ځینو قربانې شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د زینو یزیدین جون او خزو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
درنو اوریدونکو، کروشیا او وای چې دغه هیواد ته په ورغلي او پناه غوښتونکو کې یو داسې ښځه هم شته چې عمر یې تر سلو اوړي. دا ښځه افغانه ده خو هیله لري چې سویډن ته به لاړه شي. نور تفصیل دا اسمت سروان پر رپورٹ کې ورو.
یو افغانه چې یو سلو 15 کلنه ده له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بیبی ګل ازبکی چې له خپل 18 کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو غړو سره کرویشیا ته رسیدلې وای، پښې مې درد کوي خو نوره ښه یم. بیبی ګل ازبکی وایي چې زوی او لمسی په تېره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډېره پښه کړې وه. د دې بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړ چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. د دې کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیله لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کړوسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بیبی ګل ازبکی زامن او لمسیانو یې وروسته لیدي له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بیبی ګل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لیدي چې هنګري خپله پوله بنده کړه. کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یوه میاشت مخکې جرمني ویلي و چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړی ده.
مدرسې اوسنی
عصر د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
درنو اودونکو، د شمالي بلوچستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پوری کړي چې د دوی له تنخواګان یې صد پاسه 100,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیر ورځ په بنو کې یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه ک جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازنې سرچینه ور باندې بند کړي. دوی ګواښ وکړو ک تنخواګان ورنکړل شي نو په پیښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې ورو.
تیر ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنی اتما نهما لسما او سور لسمه نه 1,15,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوونه یې وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,5,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنی د جرمانې په توګه ادا کوي او هغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې بیس په تمبیونه سي سي جي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب دا غا فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په څلوېره کپنې یو نیم لاک ری پي جرمونه میر د خپل خور چې کیما دکانه نګاری نګاری د پر هر وخت یوري آی فارین میر مرشد خان ته داغه کاغذ ورړو مرشد خان په داله ول خبره ته وکړه چې تنظیمي تاسو نه 11,35,000 جرمونه تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې میر غریب خسداري دا سره سره میر سره ظلم ده
خسدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خان وای خسدارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میر د غریبونه دا پر یو دوه وروي دا کاغذ خلاص شه ده چې میر کیسی ته کلا ورغلی اول چې بایې تاسو نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری زر ری پی کټ کړی دي دا کرکا بلا پستوتی دا یو وسیله چې میر سره کسدوري تنخوا
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې دی ور سره نه کیږي
بار بار د خور غریب کسدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کسون دی چې هغه تقریبا او زیون دی د مشتره 3000 پی ټوټل د هغه تنخواه دو داس خلک دی چې هغه په کې راشه ایسا سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به په باندې شه احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بعد به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبل ولای
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کما فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
په پاکستان کې د وفاقي پلټونو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیزي شبکې ټویټر د عدلي پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولې دي په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتاری لومړی قضیه ده خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګ په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی او ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو اف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق کرس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قمر نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لے پارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کبی وائی چھ دا بل لا پا پورا توگا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم ندے شوی او اغه نه باوجود چې کوم نه اف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ارکړه دی هغه نه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړی نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم نه بنیادی حق دی
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه خبر
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر
بهر ملکونو نه ریمیډ راواخلو او د هغه لیول قوانین نافذ کړو چې کم لیول ته موږ لا رسیدلي هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک پرې خبر هم نه
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د اف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دروندونکو د روانې غړې اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د پښتو بدک وتل اداکار بدن منیر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کول لپاره بدن منیر فاونډیشن له حکومت غوښتنه کړې چې په سوات منګوره کې وتکی او په پېښور کې سینما روډ د بدن منیر په نامه کړي او دغه شان د بدن منیر په نامه یو اکیډمي هم جوړ کړي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورت کې.
دال پاکستان بدرمنیر فیڈریشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې بدرمنیر په ټوله نړۍ کې د پښتو د ژبې او کلتور د ودې لپاره کار کړی وو نو باید چې هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره د پاکستان په پښتني علاقو کې ځینې سړکونه د بدرمنیر په نامه کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې دال پاکستان بدرمنیر فیڈریشن مشر جاوید یوسفزی وایي
پختونخوا باندې احسانات دي او په پښتو ژبه باندې مونږ وایو چې لکه سلیمان اوټ سی سلیمان اوټ سی مونږ وایو چې دا نوم د بدرمنیر په نوم سپلشتر حال کې جی کوم اوس نوی بلډنګ کې جوړ شو هغه حال شاته کوم نوی بلډنګ نه دی کې یو حال دی بدرمنیر اکیډمۍ په نوم باندې مونږ دا غوښتنه کوو حکومت نه مونږ وایو چې لکه په کوم وخت کې چوک ته په سواد کې هغه هم د په نوم کړی شي.
همداشان په دې موخه د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم مشال ریډیو ته وایي
بدرمنیر چې کوم نه نو بدرمنیر خو د تو یو تاریخ دی دا اړو څه خبره ده د روټ د پاره زما چې د بدر منیر دغه جوړ کی سټیج وي دغه جوړ کی چار پختو انډستری او پختو جبه جمع ده کړی دا
کلی چې مشال ریډیو په دی اړه د خیبر پختونخوا د کلچر د سانګي ډیپټي ډایریکټر اجمل خان نو پختل نو هغه وی چې د اکیډمۍ په حق له خود وی سره سم منسوب نشتا خو په سړک باندې د دوی کار روان دی نو موري زیاته کړه
هغه لري موږ د بدر منیر په نوم باندې کړی دی خو بیا هغه ان شه له لاسه بس موږ بور موټ لګولې
د ذکر دا بدرمنیر له اوسو نه زیات د پښتو اردو پنجابی او سندی فلمونه جوړ کړي وو او نوموړي په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه لوګ دی ناروغي وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو تاسو د مشال ریډیو نه وروستي خبری خبرونه واوریدله چې د پایشي بوتي را رسیدلی وو. یا سوشي به پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د سوات تعلیمي اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار ملک تیر مازدیګر مشال ریډیو ټول د سکولونو چلونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې سکولونو ته انتقال کړي یا دې نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحام خان سره طلاق شوي دي. د ګوند ویاند نعیم الحق نن پاکستاني رسمي ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو. پاکستان وایي د روس ولسمشر د اسلام آباد سفر ته سترګې په لار دی. د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی سترګې په لار دي خو البته د دانو وویل چې روسي ولسمشر به کله د اسلام آباد سفر کوي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو په پولیټیکل انتظامی تور پوری کړ چې د دوی له تنخواګانو یو څه د پاسه یو لس لک روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تیر ورځ په بنو کې ترغونډې وروسته مشالې ټول په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې ترې لکونه روپۍ ستنې کړي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په ناد علي ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټر په کاروان ځان وژونکي حمله شوې ده. د هلمند والي ویاند عمر ځواک مشال ریډیو ټول چې دغه حمله نن 3 بجې د ناد علي ولسوالۍ د چانجر په سیمه کې د یو کورولا ډوله موټر په واسطه شوې ده. د مرګ جوړې پاړه لا هم څه نه دی ویل شوي. د افغانستان ولسي جرګې دوه مرستیال امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه په خپله اوسنۍ تګلاره له سره پر وکړي. نذیر احمد احمدزي نن مشال ریډیو ته وویل افغانستان اوس د داعش په نوم د یوې نوې دښمن سره مخامخ دی. واشنگتن باید دا موضوع په پام کې ونیسي. د افغانستان نورستان چارواکي وایي په پرګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 8 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه.
په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړي ایران په لومړي ځل د دمشق په بل مهم ملګري روس سره په دې خبرو کې برخه اخلي. واشنگتن وایي د جرمني د راک موسیقي یو سندرغاړي چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. ډینیس کسپرت چې د برلین اوسېدونکی و د راک موسیقي یو پیژندل شوی هنرمند و چې په 2012 کال کې له داعش ډلې سره یو ځای شو.
درنو نور کو هم دې سره خپل قربا غلایاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکر، تکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجه حاضر یو. کچری تاسو په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.